پایان این برنامه از رادیو آزادی، اما برنامه‌های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان با شماست.
ستاره مشی ستار فروغ قدرمن اوردونکو، السلام علیکم. پدې خبرونه کې د افغانستان او سیمې د راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د غراس مخکشي شزي. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان حکومت وایي د ملکی هوایي چلن ادارې په یو تړون کې تر 200 میلیونو ډالرو زیات سپما وکړه. په راتلونکو دوو ورځو کې په افغانستان کې دننه د څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونو د چاپ چارې پیلېږي. او د ایران د بهرنی شر وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت وایي د ملکی هوایي چلن ادارې په یو تړون کې تر 200 میلیونو ډالرو زیات سپما وکړه. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس په دې اړه ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د دفاع، کورنۍ چارو، ترانسپورت، مالی، کرنې، پوهنې وزارتونو او ملکی هوایي چلن ادارو قراردادونه وارسول. اعلامیه وایي ځینې قراردادونه منظور او ځینې د لا نورې ارزونې او څېړنې لپاره بلې غونډې ته پاتې شول. اعلامیه وایي د ملکی هوایي چلن خپلواکې ادارې په یو تړون کې څه باندې 200 میلیونو ډالر وسپمول شول. په پرونۍ غونډه کې د خوست د هوایي ډګر د تړون په باب هم د څېړنې پریکړه وشوه چې باید په دقت سره د خوست د والی لخوا وارزول شي. افغان حکومت وایي په راتلونکو دوو ورځو کې به په افغانستان کې دننه د څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونو د چاپ چارې پیل شي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او له دغه کتابونو 2 میلیونه او 1 لک زده کوونکي ګټه اخلي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته دغه خبره وکړه.
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېدي او ان شاء الله په راتلونکو دوو ورځو کې به چاپ چارې دننه په کابل کې د لږ تر لږه اته افغان کمپنۍ لخوا پیل شي.
دا لومړی ځل دی چې د ښوونځي دومره شمېر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپیږي. د دې پروژې لګښت د ډنمارک، د امریکا پراختیایي ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا ورکول کیږي. د هلمند مدني ټولنه وایي دولت د نشه یي موادو د کار او قاچاق په مخنیوي کې ناکام دی. د ټولنې په خپل اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي دولت کروندګرو ته د کوکنارو نه کرلو په بدل کې مناسب بدیل ورنه کړ. د نشه یي موادو د تولید او قاچاق پر مخنیوي په میلیونونو ډالر ولګول شول، خو بیا هم دولت ونه توانید د دې ستونزې مخنیوي وکړي. د ټولنې له دولت غوښتنه کړې چې د دې ستونزې مخنیوي لپاره د اساسي ګامونه واخلي. او د محلي اورګانونو خپلواکه اداره وایي دوی ته ورکړل شوې بودیجه کافي نه ده او په کار د زیاته شي. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته ویل چې د مالی وزارت د دوی ادارې ته 26 میلیونه ډالره بودیجه ورکړې چې د ټولې ملي بودیجې 0.2% جوړوي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1580 افغانۍ. د هم سو سیمیز خبرونه. د ایران د بهرنی چر وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسېدلی شي، په دې شرط چې نور اړخونه اضافي غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په ویانا ته تر رسېدو وروسته وکړه. دی بدلته د تهران پر اټومي پروګرام د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د خبرو په وروستي پړاو کې برخه واخلي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري پر یوې داسې موافقه سلا شي چې له مخې تهران خپل لانجمن اټومي پروګرام محدود کړي، په بدل کې به له دغه هېواده لګول شوي بندیزونه لرې کړای شي. پرون په بغداد کې بمی حمله لک تر لګه لس کسان ووژل. تر ټولو خونړی حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو پلورنځیو ته نږدې وشوه چې 15 کسان ووژل او 10 نور ټپیان کړل. بله بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو سرخلاصي مارکیټ کې وشوه چې 3 کسان ووژل او 8 نور ټپیان کړل. هلته د بغداد په جنوب کې د میوو او ترکاریو په یو مارکیټ کې دریمه چاودنې 2 کسان ووژل او درې نور ژوبل کړل. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی پرون اعلان کړ چې امنیتي ځواکونو د ممنوعه بس ګوند یو عالي رتبه غړی عبدالباقی السادو نیولی دی. دای د پخوانی ولسمشر صدام حسین په واکمنۍ کې د عراق په جنوب کې د بس ګوند د جلب و جذب مسؤول و. سدون په 1991 میلادي کال کې د شیعګانو په ځپلو کې د لاس درلودلو له کبله تر تعقیب لاندې و. په زرګونو کسانو په کویټ کې د ویزان وژونکي حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه حمله د جمعې په ورځ د شیعګانو په یو جومات کې وشوه چې د 28 وژل شوو کسانو مړي پرون په پراخو مراسمو خاورو ته وسپارل شول. په هغه حمله کې 200 تنه نور کسان ټپیان شوي وو. د کویټ پولیس وایي په دې پیښه کې د ځینو ښکېلو مشکوکو کسانو په باب یې څېړنې پیل کړې دي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې ځینو اړوندو کسانو ادا چې د جمعې ورځې هغه حمله دوی کړې ده. پرون د جنازې په مراسمو کې په زرګونو کسانو ځینو شعارونه لیږدول چې ورباندې لیکلي وو شیعه او سنی سره ورونه دي. او ارمنستان وایي د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او آذربایجاني سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله یو ارمني سرتیری وژل شوی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند ویل یو سرتیری د جمعې په ماښام له آذربایجان سره پر پوله وژل شوی دی. دوی د آذربایجان ځواکونه د خپل هیواد پر سرتیرو په حمله تورن کړل، هغه تور چې آذربایجان یې نه مني. ارمنستان او آذربایجان له 16 رئیس د ناګورنو قرهباغ سیمې پر ملکیت لانجه لري. د خبرنو پای
تاسیس مشخلاص دی رادیو اوري. د پاکستان او افغانستان ځینې چارواکي او شخصیتونه وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوو هیوادونو د همکاریو هیلې په مړاوي کېدو دي. د ننګرهار قومي مشران په خپل ولایت کې د داعش د فعالیتونو پر خپرېدو اندېښنه ښيي.
ولسوکي ډېر کم خلک پاتې دي، د جګړو د خاطر نه ټوله دغه شوي دي.
د کندهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه والي په ګډون 15 پېټه غړي وژلې دي. د لوګر د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو بندیدا تاییدوي.
په لرو پرتو سیمو کې کلونه کېږي ښوونځي تړل شوي او دغه 12 ښوونځي بیا په تېرو درې څلورو ورځو کې د شپې پاڼې او ځینو خبرداریو له امله تړل شوي دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تودوخې څپه دوام لري او پرون هم پکې یو شمېر کسان مړ شوي دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 15 قومندانانو په شمول شاوخوا 15 پېټه غړي وژل شوې دي. په عیني وخت کې وی امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې په وژل شویو وسلوالو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالباری هم شامل دی. له کندهار د ازادي رادیو خبریال محمد صادق رشتینی په دې موضوع راپور راستولی.
د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو د تیرو څلورو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ په ګرماوک سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یې د دولت 15 پېټه وسلوال مخالفین وژل سوي. د خپلواک په وینا په وژل شوو وسلوالو کې د ملا عبدالباري، حاجی پیر ملا نیک محمد، ملا تاوزا او ملا عبید الله په نومونو د وسلوالو طالبانو مشهور قمندانان هم شامل دي.
د تیرو څلورو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ د ګرمآباد په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې ګاچیاوي عملیات چرولي چې په نتیجه کې تردام پورې پولې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، چې په هغو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر قمندانان هم شامل دي. د وسلوالو مخالفینو څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي.
د والي ویان وایي عملیات د څو نورو ورځو لپاره هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. په عین حال کې بیا امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه وژل شو وسلوالو کې ملا عبدالباري هم شامل دي چې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی وو. د سرچینې په وینا وژل شوي وسلوال د هلمند څخه میوان ولسوالۍ ته داخل شوي وو او د کشفي ارګانونو د راپور وروسته د عملیات پر مهال ووژل شول. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
له بلې خوا په کندوز کې چې له چپوروسي ورځو کې جګړې پکې روانې دي، د جګړو د سیمو بې ځایه شوي خلک وایي چې د جنگ له کبله یې کورونه وران شوي دي. د کندوز خلک هم درس وایي چې زراعتي فصلونه یې هم زیات زیانمن شوي دي. له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
په کندز کې د جګړو ډیر زیان د سیمې خلکو ته رسیدلی دی. د کندز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې له دوه اونیو راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود. په دې جګړې کې د خلکو له کورونو څخه طالبانو د سنګر په توګه استفاده کوله. همدارنګه دغه کورونه په توپونو ویشتل شوي دي، خو اوس دغه کورونه لکه کنډواله ښکاري. د خلکو د خټکیو، هندواڼو او نور زراعتي فصلونه هم جګړې له منځه وړي دي او خلکو ته یې ډیر زیان رسولی دی. دغه جګړې ټول خلک پاندېښنه کړي دي. د چاردرې زیات شمیر خلک د کندز ښار ته راغلي دي. د نوموړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کورونه یې ویجاړ شوي او زراعتي فصلونه یې له منځه تللي دي. د کندز ښار ته په نږدې سیمو کې وسلوال طالبان پر دولتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي، چې حتی د کلشنکوف د مرمیو غږ په ښار کې د خلکو تر غوږونو رارسیږي. همدارنګه د دې ولایت اوسنی وضعیت خلک ډیر په اندېښنه کړي دي. د نوموړي ولایت څو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
کندز حالات رو رامغه د پخوا په څیر دي. کاروبار نشته، هیڅ نشته. چردرې ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو لاس کې ده، د چرچې ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د ښار په یو کیلومتر دوه کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال حضور لري. دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی. خلک په تشویش دي، خلک ماجر شو، فصلونه د خلکو د منځه لاړه، په کلو بانډو کې مکتبونه بند دي، خلک د تعلیم نه پاتې دي. بس بدبختي روانه ده. خلاص
خلکو خټکی کړي او ان نرال پکې ولګېده. هغه خټکی، هندوانې، کخ، شولې، غنم، د هر څه له منځه لاړه. همدا رقم پلسګونو درمندونه وسوځېدل. اکثره خلک که څوک هټیوال دي یا دوکانداران دي، کومه سرمایه چې په دوکانونو کې و اساسه مخ په ستلو باندې ده.
کاروبار پټه په ولاړ دی. په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې چې په خوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راته، اوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د کروندګرو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. همدارنګه د دې ولایت 90% خلک په زراعت او مالداري باندې بوخت دي او د خپل اقتصادي ستونزې له همدې لارې هواروي. خو دغه جګړې د چاردرې ولسوالۍ د خلکو هم کورونه ورته خراب کړي او هم زراعتي فصلونه ورته له منځه وړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان ځینې چارواکي او شخصیتونه وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې په مسأله کې همکاري او د اړیکو ښه کېدو هیلې ورو ورو په نهیلي بدلی شي. د پاکستان د مشانو جرګې د تیری دورې غړی افراسیاب خټک په دې برخه کې پاکستان ملامتوي. افغان چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان همکاري مهمه ده. پر پاکستان تور پوری دی چې د افغان طالبانو حقانی شبکې او حقوق وسلوالو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې بریدونه تنظیموي. په دې موضوع سالم محمد صالح راپور لري.
افراسیاب خټک وایي د دې کار علت د پاکستان لخوا د متقابلو اقداماتو نه کول و چې افغانستان یې تمه درلوده. شغلی خټک چې له آزادی رادیو سره خبرې کولې د سولې په باب وروستیو غیر رسمي مذاکراتو ته هم اشاره وکړه چې په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو استازو له ځینو شخصیتونو سره کړي دي.
دیر لوی علتی دی پاکستان لوری پر دی خبره که پاتی رات للی چی متقابل گامون وجد کی چی افغانستان حکومت وقتل چی پاکستان سره دا نجدو علی کو جورو دا پارا دا ولی و دا تفاهم دا زیادواری دا پارا کم زمینه اغوی حوارا و غفتا او کم گامون وجد کو متاسفانه لپاکستان لوری دا دی اغسی جواب نویل شو سنگ چی پکارو دا چی خبره تری وی چی شوی دی نو دا خبره تری وزا کرن دی چی دا خو غیر رسمی لیدنه کتنی دی خبره تری خوب علوی چی دزبندی شوی وی پا افغانستان که جنگ بند شوی وی
د دو گواندیو افغانستان و پاکستان اړیکو په تیرو څوارلو کلونو کې لپی چومو ډک مزل درلود. افغان چارواکي وخت نا وخت د افغانستان په ناامنیو کې پاکستان تورنوي خو اسلام آباد یې ردوي. پاکستان بیا ادعا کوي چې افغانستان په خپله خاوره کې پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې خو کابل بیا دا مسله نه مني. د حمید کرزی د حکومت په پرتله اوسنۍ حکومت که څه هم د پاکستان په باب په احتیاط خبرې کوي اوس له دغه هېواده د سولې په ټینګښت او روغې جوړې ته د وسلولو په هڅولو کې د اسلام آباد له همکاري مایوسه ښکاري. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان څخه په ځینو مشخصو مواردو کې د همکارۍ تمه درلوده چې هغو غوښتنو ته د پاکستان لخوا مناسب ځواب نه دی ویل سوی.
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله په هغه اندازه باندې کار نه دی سوی. د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو. همداراز د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو د تل څخه د لاس اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو خو له هغه رسمي سوي دا په هېڅ وخت په دې معنا نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو.
په افغانستان کې ګڼ کسان بیا د پاکستان همکاری ته د شک په سترګه ګوري او له افغان دولته د دې هیواد په وړاندې د جدیت غوښتنه کوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ناامني د وسلولو ډلو تحرکات او حملې زیاتې سوې چې ځینې کسان یو ور بیا په دغو ستونزو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ښکېلې ګڼي.
خو له دې سره سره د افغانستان جمهوري ریاست وایي هغه وخت راغلی چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو ژمنې پوره کړي. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي آزادي راډیو ته وکړه. په اړه یې د صفي الله ستانکزي راپور واورئ.
یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته سترګې پاتې دي خو جمهوري ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمي آزادي راډیو ته وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وې خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابت کړي.
جنگ تحمیلي در داخل افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ایز اړخونه لري. موږ تل په دې برخه کې کار کړی. تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته په تمه یو. نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو. کومې ژمنې چې کېږي باید عملي شي. افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان منو په عملی کې دوه ټینګار کوي چې دغه هیواد کله هم طالبان پر اختینی توګه د سولې خبرو ته نه دی حاضر کړي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپیلېدو خبر ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرام نه دی خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده. ښاغلی قاسمیار آزادي راډیو ته په دې اړه وویل
امیدوار استیم چې ما به زودی به جریان جزئیات
هیله من یو چې ډیر ژر دغه خبر له جزئیاتو اجنډا وخت او ځای نه خبر شو. مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې دننه وشي سو دوی کاملا آزادي ولري خو دې کې هم کومایب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو.
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کړو.
لدی وړاندې د ناروی په اوسلو ښار کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي، خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې. لبل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یوه نوې لوبه یې پیل کړې ده. افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرني سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي، دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی. لکه څنګه چې اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو. کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي. دوی وایي هر کله چې په افغانستان کې د شویو حملو په تړاو د پاکستان لاس لرل ثابته شي، نو دا هیواد په مکارۍ سره کابل په تشو ژمنو تیر ویستلی دی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم نسیم شفق درته وایي چې د کابل د نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د امنیتي چارواکو د هغو څرګندونو په اړه ډېرې لیکنې او مطالب خپاره کړي چې وایي امنیتي ستونزې ډېرې دي او په راتلونکو میاشتو کې به ګواښونه نور هم زیات شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل له قوله لیکلي چې راتلونکي شپږ میاشتې به زموږ د بقا میاشتې وي. په مطلب کې د ښاغلي نبیل په حواله راغلي چې د ملي امنیت د راپور پر اساس په تیرو څلورو میاشتو کې د هیواد داسې برخه نه وه چې وسلوالو مخالفانو پکې حملې نه وي ترسره کړي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د افغانستان د وسلوال پوځ د لوی درستیز قدم شاه شهیم هغه خبره راخیستې چې وایي طالبان غواړي د ځینو سیمو تر نیولو وروسته د سولې خبرې وکړي. افغانستان خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل خبرې راخیستې چې ویلي دي راتلونکې میاشتې د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي دي. ښاغلي نبیل د ولسي جرګې په پرونۍ غونډه کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو د ګواښونو پر وړاندې پوره امادګي لري، خو ټینګار یې کړی چې باید یوه لازمه هماهنګي رامنځته شي. د ورځپاڼې خپله سرمقاله هم په افغانستان کې موجودو ګواښونو ته ځانګړې کړې او سپارښتنه کوي چې نړیوال باید افغانستان یوازې پرېنږدي، کنه د سرمقالې لیکونکي په باور تاریخ به بیا تکرار شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې موجودو ناامنیو او ګواښونو ته په اشاره په خپله سرمقاله کې وایي چې ناټو باید افغان ځواکونه په پرمختللو او عصري وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي که ناټو غواړي چې د افغانستان ناامنۍ ورته جنجال جوړ نه کړي، نو باید د دې ناامنیو بهرني عوامل مشخص او رسیدګي ورته وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که چیرې د ناټو غړي هیوادونه د مسالې ته لازم پام ونه کړي او په دې هیواد کې وضعیت نور هم خراب شي، نو نړۍ به هم ورڅخه ډیر زیان وویني. او اطلاعات روس خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي له قوله ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځي عملیات په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې کړي. په مطلب کې د ښاغلي علومي له قوله راغلي چې وسلوال مخالفان له پاکستان څخه د هیواد ته راوړي او پر افغان امنیتي ځواکونو په تیره په سرحدي سیمو کې حملې کوي. د ورځپاڼې د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل هغه خبره هم راخیستې چې وایي افغان امنیتي ځواکونه هر ورځ سو عملیات ترسره کوي. په مطلب کې د ښاغلي نبیل په حواله ویل شوی چې یوازې په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد 12 عملیات ترسره شوي دي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ننګرهار یو شمېر قومي مشرانو او دولتي شورا غړي د مرکزي حکومت کمزورتیا په هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو د خپرېدو سبب ګڼي او وایي چې خلک د دې ډلې او طالبانو ترمنځ د اختلافاتو قرباني دي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
په هیواد کې څو لسیزو جګړو او بې ثباتیو افغانان دومره ستړي او ناتوانه کړي چې شایي هغوی نور د طالبانو او نوې رامنځته سوي داعش ډلې ترمنځ د اختلافاتو له امله د رامنځته سویو ستونزو توان ونه لري. د ننګرهار یو شمېر قومي مشران وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په یو شمېر ولسوالۍ کې د طالبانو او دې ډلې ترمنځ له بل هر وخت نه زیات دوی اندېښمن کړي دي. د ننګرهار د سپین غر او اچین قومي مشر حاجي عثمان د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دغه ولایت په زرګونه اوسیدونکي د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له ویرې له خپلو کورونو کډه سوي.
نو تاسو خپله قضاوت وکړئ چې په یو ولس کې اووه دېرش کاله جنګ شوی، په ولس کې نور څه پاتې، په خلکو کې به څه پاتې، په ښځو کې څه پاتې، په ماشومانو کې څه پاتې دي؟ د یوې خوا نه دوی په خپل ملک جګړو باندې اخته دي، بلې خوا نه حکومت ځي کله په یو ځای باندې چاپه غورځي او کله بل ځای باندې چاپه غورځي. هغه ولس هلته چې پروت ارش په د مرګ په انتظار کې دي او د خطر په انتظار کې دي، ولسونه خو ټول په کډه شوي. جلال آباد ته راغلي دا چارواکي دروغ دي، کډې نه دي راغلي، او ولسو کې ډېر کم کم خلک پاتې دي د جګړو د خاطر نه ټول دغه شوي دي.
په وروستۍ میاشتو کې په ننګرهار، لوګر، زابل، غزنی، هلمند او کندوز کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه خپره شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي او ولایتي مسؤلان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکوي. سربیر پر دې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشران او اوسیدونکي وایي چې اوس مهال د دغه ولایت په غنیخیلو، کوټ، پچیراګام، خوګیانو او د شینوارو په شپږو سیمو کې داعش ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي. ویل کېږي دغه ډلې په سیمو کې خپل قاضیان مقرر کړي او د ولسي جرګو په وسیله یې د ستونزو پر راورولو بندیز لګولی. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې پر سیمو یې د داعش ډلې ولکه ټینګه کړې وایي چې له شرعي اصول پرته ښځو ته له کوره د وتلو اجازه نشته. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی اسدالله مراد په دې باور دی چې ولسونه د داعش د فعالیت د زیاتېدو لپاره زمینه برابروي، ځکه چې دوی له حکومت څخه ناراضه دي. مراد وایي چې د دغو ډلو د اختلافاتو قربانیان ولسونه دي.
داعش وایي او کتاب دا چې راځي دغه دوه ویشت ولسوالۍ د ننګرهار ته د مرز نه را تیریږي، که چېرته ولسونه پهنګ اوسي دا خلک یو چېرته شپم کوي، یو د غرمې ډوډۍ هم خوري، د سهار ناشته هم کوي، اوس خو روژه ده د نمخ کې. نو دلته کوم آهنګي موجود دي، زه فکر کوم دوی فراشوتي دي او چترې نه نه راګزارېږي. دوی د مرور په ولسوالیو ونه کې، په کاریاجاتو دي ونه کې، په کلو دي ونه کې. نو د دې نه جوتیږي، ثابتېږي چې د وخت حکومت زموږ د ولسونو حق او حقوق په خپل وخت برابر نه ورکوي.
د څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د طالبان او داعش ترمنځ اختلافاتو په تېره په ځینو ختیځو سیمو کې زور اخیستی. په وروستیو کې د داعش ډلې د دوی مشر ته د طالبانو د غلیک په ځواب کې چې ویلي وه د دوی په منځ کې د تفرقه نه پیدا کوي او په افغانستان کې د یو واحد صف جوړ کړي، د یو غږیز پیغام په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې که طالبان د اسلامي دولت د ځپلو هڅه کوي نو په خپله ځان ته قبر کیندي. د اسلامي دولت یا داعش په دغه خپور شوي پیغام کې چې د دوی د ویاند محمد العدناني په وسیله لوستل سوی راغلی چې په خراسان کې داسې خلک دي چې د الله په لار کې د جهاد دعوا کوي او وایي مجاهدین دي، خو هغوی د پاکستان او نورو استخباراتي ادارو ملګري دي. په پیغام کې طالبانو ته بلنه ورکړل سوی چې د دوی له لیکو سره یو ځای سي او د قوم او ملت پر ځای د خلافت لاره ونیسي. د دې پیغام په اړه مو چې کله د طالبانو نظر وپوښت نو د دوی ویاند زبی الله مجاهد ویل تر هغو چې داعش دوی ته په خطاب کې څه نوي ویلي نو دوی هم په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کوي. تر دې پخوا برطانوي ورځپاڼې ټایمز لیکلي وه چې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د طالبانو مشر ملا عمر یو جنګ سالار، نادان او بې سواده، او هغه یې له سیاست او روحانیت لرې کس بللی و. ننګرهار یوازینی ولایت نه دی چې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو ژغ ترې راپورته کیږي، بلکې تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې هم د دغه وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو راپورونه خپره سوي وه. خو د سیاسي چارو کارپوه شاه محمود میاخیل وایي چې د داعش او طالبانو ترمنځ اختلافات د حکومت په ګټه دي.
زه فکر کوم چې داعش که غواړي چې قوت پیدا کړي طبعاً هغه ډلې چې د حکومت په جنګي کې د هغې نفوذ باید کم کړي. نو که چېرې داعش راوچتېږي طالبان ته طبعاً د هغې د نفوذ او قوت لپاره یو خطر دی. اما دا بیا دې پورې اړه لري چې که چېرې حکومت وشي کړي د افغانستان چې یو صحیح پالیسي ولري او حکومتداري ښه کړي او د خلکو اعتماد راواخلي نو زه فکر کوم چې دغه اختلاف د دوی او د حکومت په اوږده وخت کې.
بلخوا حکومت هم په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې په دې اړه وویل:
ننګرهار یکی از نقاط قابل تشویش است هم برای مردم ما.
دی وی ننګرهار هم د خلکو، حکومت او هم د ملي امنیت شورا لپاره یو د تشویش وړ سیمه ده. په دې برخه کې اقدامات شوي دي. د روف خادم په نوم د دوی لمړنۍ هسته لمنځه یوړل شوه. د غرض یو شمېر قمندانان د ملي امنیت عمومي ریاست له خوانیول شوي دي. خو په خوشنۍ سره په ننګرهار کې ستونزه دومره زیاتېږي چې یوازې ملي امنیت نسي کولای دا ستونزه حل کړي، او د حکومت لخوا په دې برخه کې یو ستر پروګرام تر لاس لاندې دی او ډېر ژر به په دې اړه اقدامات وسي. په دې وروستۍ کې په ټولنیزو شبکو کې د داعش په وسیله د دوو کسانو د وژلو او همداراز د یو کس د سرغوڅولو د ویډیوګانو په خبرېدو سره د خلکو په منځ کې ویره او اندېښنه زیاته شوې. خلک او څېړونکي له افغان حکومت غواړي چې د دقیقو پروګرامونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د فعالیتونو مخه ونیسي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت را رسېدلی. مرزیه احمد زی اوروي.
افغان حکومت وایي په راتلونکو دوو ورځو کې به په افغانستان کې دننه د څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونو د چاپ چارې پیل شي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او له دغه کتابونو 2 میلیونه او 1 لک زده کوونکي ګټه اخلي. د افغانستان حکومت وایي د ملکی هوایي چلن ادارې په یو تړون کې تر 200 میلیونو ډالرو زیاته سپما وکړه. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس په دې اړه ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د کمیشن په غونډه کې د دفاع، کورنۍ چارو، ترانسپورت، مالی، کرنې، پوهنې وزارتونو او ملکی هوایي چلن ادارو قراردادونه وارزول. د محلي ارګانونو خپلواکي اداره وایي دوی ته ورکړل شوې بودیجه کافي نه ده او په کار د زیاته شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یو موافقې ته رسیدلی شي په دې شرط چې نور اړخونه اضافي غوښتنې ونه لري. پرون په بغداد کې بمی حملو لږ تر لږه 10 کسان ووژل. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو پلورنځای ته نږدې وشوه. په زرګونو کسانو په کویټ کې د ویزن وژونکي حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه حمله د جمعې په ورځ د شیعهګانو په یو جومات کې وشوه. او ارمنستان وایي د دغه هیواد امنیتي ځواکونو او آذربایجاني سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله یو ارمني سرتیری وژل شوی دی.
تاسو لاند خبرونه له آزادۍ رادیو واوریدل. د آزادۍ رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.6 دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د دې خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي اونیزي لړۍ هم لرو خو لږ وروسته. د لوګر ولایتي شورا تاییدوي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په برکی برک او تر خلوص ولایو کې د ګواښونو له امله د نجونو یو شمېر ښوونځي بند شوي دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالحسیب ستانکزی آزادی رادیو ته وویل چې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره د سیمې له قومي مشرانو سره خبرې پیل شوې دي. خو د لوګر د پوهنې رئیس د نجونو د یو شمېر ښوونځیو تړل کېدل نه تاییدوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د لوګر ولایتي شورا وایي چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د دې ولایت په برکی برک او سر خلوصوالیو کې د نامعلومو کسانو د ګواښونو او شبنامو د ویشلو له امله د نجونو 12 ښوونځي تړل شوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب ستانکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تړل شویو ښوونځیو کې منځني او لیسې شامل دي.
دا ښوونځی چې دی ټول د نجونو ښوونځی دی چې لاس یا 12 همداسې راځي. د ویر لاس د متعلمین ورته نه راځي. مینه کسان دي چې متاسف دي نه چې هغه خلاص طبقې درس ووایي. تعصب له مخې دا کار کړی ده او د طالبان نوم نه استفاده کړې ده. باید درکې له شپږم صف نه پورته باید درس ونه وایي.
هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅه پیل شوې څو تړل شوي ښوونځي ژر بیرته پرانستل سي. په لوګر کې 295 ښوونځي موجود دي چې 8 لیسې، 3 منځني او پاتې نورې لومړني ښوونځي دي. په لوګر کې اوس مهال 1.3 لک زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې ډیر زر انجونی جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزای په دې ولایت کې د خونځیو د تړل کېدو موضوع په کلا کړه دوي او وایي چې په دې ولایت کې یو خونځی هم نه دی تړل سوی.
تر اوسه په لوګر کې د انجونو مکتبونه د چا لخوا نه دي بند شوي. مکتبونه ټول په خپل حالت کې دي او ټول شاګردان خپلو مکتبو ته ځي روزمره.
بلخو د لوګر ولایت د ښځو چارو ریاست هم په دې ولایت کې د انجونو د یو شمېر خونځیو تړل کېدل تاییدوي او وایي چې په برکې برک او سرخ ولسوالیو کې د وسلوالو د ګواښونو له ویرې یو شمېر نجونې ښونځیو ته نه ځي. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې سلګونه نجونې په دې ولسوالیو کې ښونځیو ته نه شي تلی. د برکې برک ولسوالۍ اوسیدونکي محمد الله تسل ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ویشل شویو شبنامو د طالبانو مهر لیدل کېږي.
ولسوالیو کې چې زه څومره دقیق خبر یم، په لرو پرتو سیمو کې کلونه کېږي ښوونځي تړل شوي او دغه دولس ښوونځي بیا په تېرو درې څلورو ورځو کې د شپې پاڼې او ځینو خبرداریو له امله تړل شوي دي.
په لوګر کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو د تړل کېدلو خبره په داسې حال کې خپرېږي چې څلور ورځې څلور نیم میاشتنیو ازموینو ته پاتې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په دې اړه کوم مانعات نه و کړی.
د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکې تر دې چې مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې پروګرامونه واوري، د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
رحله سروانیم د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ.
په محمد اغي ولسوالۍ کې کله چې ماشوم پیدا شي چې الک وی څړول دود دستور دی، چې جنې وی څړول دود دستور دی.
دا دود خپل په خانه را پاتې دی چې الک یو کورنۍ کې وځي نو ټول ورته خوشاله جشنونه دریاګانې سندرې ورته وایي، او چې انجلۍ پیدا شي نو بیا ټول سرونه کته چولي خفه چې په دې کورنۍ کې ولې انجلۍ شوې ده، او بیا د ټولې ګرم مور غړي چې دا مور لاس به مور خفه کوي، د انجلۍ مور خفه کوي، ځینې وخت ډېر وخت تهدید لاندې راولي، ډېر وخت په بل څه کوي چې ته ول انجلۍ پیدا کوي یا باید الک پیدا شي. فکر نه کوم چې دوی کرمې وي.
تا په خپله داسې کومه کورنۍ لیدلې ده چې هلته لور پیدا شوي، هغوی پرې خفه شوي، خفګانې پرې ښکار کړي، او الک چې پیدا شوي خوشحاله شوي، ډزې کړي، نور جشن نیولي؟
او ډېرې کورنۍ مې لیدلې خپلوانو کې دا خبرې شته دي چې زه بیا یادونه وکړم. اسما د ماما لور پیدا شوله، ډېر ورته خفه و، زه ورغلی مبارکي ته، کورنۍ ورغلې چې مبارکي ورکړي، بیا خفه و چې او ما د خدای باید زوی را کړی وای، ولې لور را کړی، ډېر ورته خفه و. او ډېر کورنۍ چې هلک پیدا شي نو ډېر زیاته خوشحالۍ ورته کوي چې هلک پیدا شوی. خو زما فکر دې کوم توپیر نشته که هلک یو کنجلۍ وي.
ولې دا خلک خفه کیږي چې جنې پیدا شي او لکه چې پیدا شي خوشحالي یې لا څه دی؟
ډېری دوی د میراث غړي چې باید میراث نشي څوک، یعنی کالک اوځي کیږي کورنۍ پلان مړ شي نو میراث یې پاتې کیږي الک به یور کرا، چې الک نه وي بیا د میراث برخه انجلۍ کیږي نو بیا کورنۍ به سره نشته کیږي. په دې خاطر ډېری شمال چنا اوریدلی اچھا خلکو راته ویل دي، ټول همدا خبره ویل ده چې باید الک میراث پاتې شي له پلار نه. او بل خبره چې د الک انجلۍ ده، ډېری دا هم وایي چې الک چې پیدا شي په همدې کور کې پاتې کیږي، تر یعنی تر ډېره تقریبا تر ابده پورې په همدې کور کې وي، او انجلۍ چې پیدا شي ستره شي دبل د کور شي. نو په دې خاطر هم دوی وایي چې باید الک پیدا شي په کورنۍ کې خوښي ورته.
مخکخې خزي
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی ز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خداوي چې زبه پراتونکو کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څنګه ممکن ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړی او پلار او مور دیته واحد سوال سي حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لستلی، مګر زما نمرې ټاپ نمرې وی، او دا امکانات مدلو ده سه هم انجنیری انتخاب کم، هم ډاکټری انتخاب کم، او یا بل څه څه، مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکم، او که خیر راغی په افغانستان کې د خیر سوله راغله بیا له ډیر افغانان سره مرسته وکم ان شاء الله.
د حقوق لاري تاسو له افغانانو سره څه کومک کولای شي چې تاسو په سړک کې
د افغانانو سره مې امیدار سه ډیر مرسته وکړم په څو برخو کې حقوق زیات برخه لري هم له خزو سره هم له نارینه سره امید سم مرسته وکم که څو لاراله له خیر سره او دلته په سویدن کې هم خلک حقوقي مرسته ته ډیر اړتیا لري ځکه ډیر ستونزې سره مخامخ کیږي.
تاسو په سویدن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ غواړئ چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایي په یو هم ځان پوه کې؟
دا خو ډیره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویدن کې حقوق وایم او د سویدن حقوق بېلې برخه لري، مګر زیاتره برخه سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویدن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویدن کې حقوق وایم، بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم، بیا به هلته به له سره هغه برخه چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم، هغه به پوه شم، بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
موسکا حقانیار، دا احساس څنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډیر خراب شوی او زه په دې ډیره دردېږم، په دې ډیره کړېږم. جنګ د هیڅ چا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلې دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلې دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ځوانډې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یو افغانه چې ستا په څیر ده، یوه نجلۍ شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول به دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم آن په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړې، په هر رقم څه کې تعلیم وکړې، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي، یو ګام واخلي، بیا له خیره سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتې شوې له پوهنتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي، بیا به له خیره سره تعلیم ته ادامه ورکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا سجی رادیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
موري مانو ورته لوګي کړه، موري مانو ورته لوګي کړه، زیارت تللی چا به مخ لیدلی وینه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ژوند په شیبو کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او ښه چاري. آیا کله مو نظر مات کړي او یا مو هم د نظر لګیدلو تاثیرات لیدلی؟ په نننۍ خبرونه کې پر همدغه موضوعاتو خبرې کوو او تاسو ته د نظر په اړه د افغاني ټولنې د باورونو او عقایدو په اړه معلومات وړاندې کوو. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوردونکو، د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د یاري فولکلور یو غښتلی او قوي برخه تشکیلوي، خو د نظر ماتول بیا په بیلابیل پرګنو کې سره په جوت توپیر تر سترګو کیږي. که موږ د افغاني ټولنې سره په خوا کې د سیمې هیوادونو د آریایي پرګنو له احواله ځان خبر کړو، نو به ګورو چې د نظر ماتولو یو شمېر دودونه له پښتني ټولنې سره یو شان او یو شمېر نورې توپیر لري. معمولا په آریایي ټولنه کې له ډېر پخوا راهیسې نظر د ښځو له لوري په بېلابېلو طریقو سره مات شوی دی، چې د بېلابېلو باورونو په اساس ښې پایلې درلودلې دي. د کابل او ننګرهار پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د دکتورا او ماسترۍ پروګرامونو استادې ډاکټرې زرغونې زیوا رښتین سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې او له نوموړې د نظر ماتولو د دود او باورونو د تاریخ، فولکلوریک ارزښت او ډولونو په اړه پوښتلې دي. د اورېدلو بلنه یې درکوو.
دا د نظر ماتولو دود یا د خپل نظر څه شی دی؟ زه فکر کوم چې دا نظر هم زمونږ په اسلامي هغه کې هم نظر شته، یعنی په ټولنه کې دا د نظر یا د سترګو لګېدل چې ورته وایي دا په اسلامي هغه کې شته دی. او بیا د دې لپاره مثلا په قرآن کې دم هم د نظر شته چې څوک نه وایي د نظر شي نو هغه دم کوي، دمایي په آیات باندې دمایي او هغه نظر په دې صورت باندې هغه ماته یي. دا یوه مسله ده. دویمه مسله دا ده چې دغه دم او دعا چې ده دا هم په اسلامي فرهنګ کې دود لري او هم زمونږ د ډیرو پخوانیو آریایانو یو ډیره مهمه هغه ده انانه ده چې تر اوسه پورې د هغې اثرات زمونږ په اکثریت په دا نږدې ولرو سیمو کې موجود دي. مثلا همدا اوس هم په هند کې دغه دود موجود دی چې دم او نظر ماتول او جوګیان او تاویزګر نظر نشي تاویز ورته ورکوي او موږ هم ځینې نوري ټوټکی دي چې هغه ورته هغه کوي. نو هغه شی همداسې په دغه سیمه کې په دې منطقه کې راخور دي او زمونږ په منطقه کې هم دا د نظر دغه چې ډېر پخوانی تاریخچه لري. نو یعنی د کوم وخت نه چې دغه جهان یا د دنیا دلته از شوی ده، نو زما په فکر چې بغا ټولونه په اکثره او کې در رواجونه پاتې دي او تر اوسه د منځلانه دي تللي، اوس هم دا خلک په دغه عقیده باوري دي.
په افغاني ټولنه کې او بیا خاص کر په پښتني ټولنه کې نظر مونږ په کوم حکومت او حکومتو څنګه ماتو؟
ځینې خلک د نظر باندې عقیده نه لري، اما ځینې خلک چې دي سل په سلو عقیده پی لري. مثلا یو څوک وایي چې د فلانی سترګې ډېرې تیز دي، د ده نظر تیز دی او نظر یې لګیږي. نظر په دوه ډول دی، یو وایي چې د ښه نظر هم لګیږي او بد نظر هم لګیږي. یو سړی مثلا د حسد او د کینې نه یو چاته وایي چې او ډېر ښایسته یا ډېر ښه او ډېر ښه کور دی یا ډېر د ژوند ډېر ښه دی، دا هم دوی په دې هغه باندې شګون باندې ګڼي چې ګوندې دا د سړي هغه ته کومه پیښه پیدا شي نو وایي ولا زه د نظر کړمه. او بله داسې ده چې د ښه نیت نه، مثلا یو سړی دی چې په ښه نیت هم یو چاته وګوري، مثلا ماشومانو ته یو څوک په ښه دغه وګوري هغه ماشوم کله ناڅاپه مریض شي نو وایي چې ولا دا سړي نه د نظره کو. نو د دې دپاره مثلا ډېرې طریقې دي په دې زموږ په دې پښتني ټولنه کې، په دې افغاني ټولنه کې ځینې رواجونه دي، ځینې طریقې دي چې د هغې د لارې نه دوی دغه خپل د زړه سود هغه کوي چې مثلا نظر ماته یا مثلا یو څوک یو چاته چې وګوري د ماشوم ته وګوري بیا وایي چې دا څومره ښایسته ماشوم دی یا ښکلی ماشوم دی یا ډېر ښه تندرسته دی. نو په مقابل کې هغه مقابل لوري ورته وایي چې پوز ته دې وګوره، د پوزې سر ته کتل معنا دا ده چې خپل د سترګو نظر دې بېرته په خپلې پوزې شي. لکه ماشومان ته اکثریه کنجکې یو ډول مرۍ ده، نو سوری مرۍ شنې غوټې مرۍ دي هغه او یا د چاکو دا ټول یو ځای دی د ماشوم په دې مټ باندې ځوړندی تر څو چې د چا سترګې پرې لګېږي نو وایي نظر به په دې باندې ځي. یا مثلا بعضې خلک د تعویز د مخې نه ملا باندې تعویز کوي چې دې ته په ده باندې نظر رانشي. دا هم ده او نور په دې کورونو کې اکثریا سم دلاسه چې نظر ماته ای هغه سپیلنی دي ته ایمانو سپیلنی چې ورته وي دا مانوګان خصمن په فرهنګ کې ډیر راغلی دي دوه ډېر رواج دي مو ایمانوګان ورته لوګي کې اسې دی لاندېو کې لري دا رو کې استعمال شوی دي نو مانو سپیلنی د سارا ما هم بیا لوګي کې اسو چې مریضي نو چې دا د نظر شوې دي او دا دوه اړخ لري یو خو دا عقیده ده چې په دې باندې بدای د نظر به مات شي یا نظر بتنلی هغه شي او دوی مخبر ده چې د خپل سپیلنی هم یو نو جراثیم یا د میکروب کش هغه لري خاصیت لري او بل یو خبوی لري په کوټه کې مثلا کبد بوی یا صدغه اغم د منځوري
ډاکټر صاحب کله چې سپیلنی لوګی شي د پاتې کم توکي چې دا بیا په دې باندې څه کوي خلک کم زیته وړي
کاره چې سره شي او هغه اوربل شي نو هغه نه ورسته په دې اسکرواتو باندې د سپیلنی یا مانوګان اچي بیا هغه چې اوس وځي لوګی وو کی په اخر کې بیا څه کوي چې دغه لوخي سره د باندې وباسي د دروازې نه وای دا د دروازې نه د باندې وباسي چې د نظر مو سره وزي خو وای چې بارې واچې نو بیا بل انانا یا رواج څنګه دي چې کله دې کله هغه نفر ته وای چې کله دې دا د باندې واچول نو بیا به شاته ورپسې نه ګوري ام دا سیبت رازی یعنی برتا ور پسی مگورا
دا سپیلنو نا علاوه نور کم تو کی دی چی پاگی باندی نظر ماتی دیشی او زمنگ پا فرهنگ کی اگر رواج داری
اکثریا پا دا نظر ماتاول یو بلا طریقه هم داری غیر دا سپیلنو نا یو بلا طریقه هم دا اگر طریقه دا چی دا دا خورین کتوی نی دی خورین چی جور شوی دا خورین کتوی رواخلی او دی که دا 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 باندی دا کچینا دا سلور لارو نا خلی را جمع کی او کاغذونه او خلی او لرګی هر څه چې هغه راغون کې بیا راوړي په دې کټه کې واچي بیا دې ته ور واچي دا ور ولګي چې ور ولګي د خپ لمبې ته نخېږي نو هلته بیا څنګه یو هغه یخي یو خانک یا تشت چې ورته وایي هغه کې او بیا چولی بیا نو کله چې دا ور ولګي یو خ لمبه وو کې هغه نه ورسته بیا دا پر مخې په دې تشت کې واړی چې واړو نو دا وب ټولې جذب شي هم د کټوي تر اغوندي شي نو هغه یو ډول आवाज هم کوي نو چې کوي بیا وایي چې دا ډیر سخت نظر وو چې او به را ټولې جذب کړل او دا نظر چې خو کله چې دا هغه کوي نو دا ور په دې کې بلی کې نو د دې مریض یا د دې نفر دی سر نه د سیتاوی د کټو تاوی تاوی او دا خبري ور سره کوي چې نظر مات د تور سترګو نظر مات د سپین سترګو نظر مات د خړو سترګو د شنو سترګو نظر مات پیریانو د دیوانو نظر مات نو بیگم خو مقصد دا څه چې زندګان په دې د سمکه په سر دی دا د ټولو نمونه اخلي
دا خو د یو انسان د نظر د ماتولو لپاره طریقې وي اکثر وخت دسی چې یو څوک نوې کور جوړ کی یا یو نوې ودانه جوړ کی او په دې خاطر چې نظر ونه وي دا غي لپاره خلک څه کوي
او هغه نو اکثریا به لکه مختلفه نظر دي نو څوک پکې دا د چشي خکرونه زوړندوي د غوي خکرونه یا غا زوړندوي ځینې خلک بیا پکې تورې ټوټې زوړندوي چې د خلکو څوک ورته ګوري نو نظر یې په ماغه ټوټه باندې یا تورې ټوټې ته لاړ شي او یا کله کله دا توره کټوي هلته زوړندوي
مینهوالو تاسو به هم ډیر ځله یو شمېر زړې ښځې لیدلې وي چې نظر یې مات کړی حسی بالا کوزا یو لغ زبانانو څخه دی چې د نظر تاثیر په خپل سترګو لیدلې هغه وایي
ډیر ځله د شوی دی ماشمان هم ډیر لیدلې دی خو خپل چې دی وی د ما په یاد دی ما یو خریای دی د بلال په نامه هغه ډیر شوخ او ډیر د سي خوښتان هم درلودل یو ځای تللې وو په میلا باندې هلته بیا یو چای عکسونه واخیستل وایي زه عکس اخلم بیا په کار مې دی څنګه کوم شرکت یې درلود د دې لپاره یې وایي دغه پوسټرو کې نصبوم نو بیا چې کله موږ د میلې څخه راتلو کور خواته دی موټر کې تبه یې وکړه او ژړل یې ډېر نو کور ته چې کله راغی د موږ نیا ویلې چې دا نظر شوی دی نظر چې ورته وچکو بیا ښه شو هغه ځلې هم ښه شو دی
د ښاغلي اسیب خبره چې لا هم په یو شمېر کلیو کې زړې ښځې شته چې د نظر ماتولو لپاره نور کورونه غواړي او د خپلو ماشومانو نظرونه پرې په بېلابېلو طریقو سره ماتوي نظر مې مات کړه خپلې مورې زه لیونۍ د جانان تورو سترګو کړم اوریدونکو پر نظر باورونو او د ماتولو ډولونو فلکلوري کده باندې هم خپل غیس خیندلی. د لوګر ولایت اوسیدونکو روح الله څاروان د خپلې سیمې د نظر ماتولو کیسه کوي او هم د دغو دودونو اغیز پر ولسي ادب روښانه کوي.
نظر دسترګو په واسطه کېږي نو دواره مخې ورته دي ماشاءالله وایي یا د مخته پې وایي چې نظر نشي خو چیر نظر شي بیا هغه سپیلني یا بدبرک یا سپاند چې ورته وایي هغه ورته لوګي کوي او نظر یې ماتوي. یا ځینې ځینې وخت دي مری دي کوچنی کوچنی یا هغه ورته په غاړه کې اچوي چې نظر نشي یا په یا ورته ویښتو کې څه غټ ویښته پرېږدي یا سودانه یا د تندي کې ورته د رنجو باندې او الف په شکل یو خط کاږي چې دا نظر نشي سترګې ورته توروي دا شاین وي بینه نظره کېږي.
پولیسي ادبیاتو باندې تاثیر څه دی د نظر ماتولو یا د نظر یادونه پولیسي ادبیاتو کې ډېره شوې؟
په ادبیاتو کې هم لنډۍ ویل شوي دي ورته یا شعرونه ویل شوي دي چې لکه د یو وایي مورې مړو ورته لوګي کړه او زیارت تللی چا به یې مخ لیدلې وینه. د نظر په اړه چې کوم باورونه عقیدې دي دا زموږ د فولکلور برخه جوړوي او باید دا وساتل شي یا راټول شي تر څو د لمنځه تلو مخه ونیول شي.
د ښاغلي څاروان په خبره یو شمېر د نظر ماتولو دودونه اوس له منځه تللي او ډېری متمدن خلک خو پر نظر باور هم نه لري. که چیرې د نظر د ماتولو پر هرې طریقې لیکنې وشي او په لیکنې بڼه په کتاب کې خوندي شي نو دا به د فولکلوریکو دودونو سره ستره مرسته وي، ځکه راتلونکی نسل به له خپلو فولکلوریکو دودونو خبر شي. یو بل ځوان حامد د خپلې کوچنۍ خور کیسه کوي او وایي چې ډېری وخت نظر وهي. دا چې دوی د نظر د وچولو لپاره له کومې طریقې کار اخلي هغه وایي
زما وړه خور ده داسې کله مازدیګر زه د باندې باسم د چکر ورکوم کورس ته ځم د چې بېرته راسم دل ځان سره بیایم د باندې بېرته سره ځم کور ته دا زاړي که زاړي بیا کور کې ته کور کې ورته مې د نظر وچکي خامخا به د نظر سوي چې کله نظر وچی یو څلور پنځه ګوګړه راوخلې د دنیا تاو کې د وای وای نظر وچ د تور سترګو د شنو سترګو پر دې پیری د خپل دې پر دې بیا د لګي په وبو کې چې مې دا وبو دیوال وای ک چې ته ډیر په دیوال باندې وله کې دی دا وبو ډیر په دیوال باندې بیا معلومي کې سیاده ډیر نظر سوي الګ نظر سوي
د تور شنو سترګو للاسا د تور شنو سترګو لاسا شیرین وطن می د نظر شومینه. اوریدونکو خدای دې وکړي چې د وطن نظر مو مات شي او د امن وزرې رخوري شي. په همدې هیله زموږ نننې خبرونه هم دلته تمامېږي. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده. په خپله پامه
زکیفا یاد خدا زکیفه ید خود او بی خوده ترمین زکیفه عشق جوند ویل خمارت خمارا عشق جوند ویل خمارت خمارا استغفار ویل انکارا انکارا هر قدم ملا نگارت پیالی دیا مخونه د خوبانو